ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبریږي چې فریده سیالی کوربنه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوناني چارواکي وایي رودس ټاپو ته نږدې د جمعې ورځې د یوې ګړندۍ کښتۍ د اوښتو په پیښه کې اته تنه مړه او پاتې ټول ژغورل شوي د افغانستان وګړي دي. د یونان ساحلي ګارد وایي پرون یې هم د پیښې په ځای کې د نورو احتمالي قربانیانو د موندلو لپاره عملیات ترسره کړل. د چارواکو ویلي دا کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال واوښته چې د ساحلي ګارد د یوې کښتۍ له تعقیب څخه د ځان ژغورنې لپاره یې خطرناک مانورونه ترسره کول. ساحلي ګارد وایي 18 تنه افغان کډوال چې 12 نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان پکې دي ژغورل شوي دي. یوناني چارواکو په دې تړاو د دوو ترک وګړو د نیولو خبر ورکړی او پر هغو یې د انسانانو د قاچاق تور لګولی دی. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې ځانونه یونان ته او له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ورسوي. د سرطان د ناروغۍ پر بنسټ د مبارزې او بنسټ وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14 ډیر کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ مشر ډاکټر شفق شینوری وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 20,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او د مړو کسانو شمیر له 14,200 کسانو اوړي. د ښاغلي شینوری په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې په سرطان د اخته کسانو ثبت شوی شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي، خو احتمالا اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت په 2000 کال کې د سرطان 23,000 ناروغان ثبت کړي وو او په هغه کال له دې کبله د شاوخوا 14,000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به چینایي شرکت ورکوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ترلاسه کوي. نوموړی وایي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی، خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتر ساحه له مزایدي وروسته د 5 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوه. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکړ. د طالبانو پر حکومت له دې کبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي انتقادونه په زیاتېدو دي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د هغه خونړي برید پړه ومنله چې په نتیجه کې یې لسګونه پاکستاني سرتېرو ته مرګ ژوبله واوښته. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټي ټي پي پر واټساپ ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې په پرونی برید کې 15 سرتېري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن څه نه دي ویلي. له دې مخکې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې ښکاره شي په دې برید کې د 14 سرتېرو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د چارواکي ویلي وو چې وسلوالو په دې برید کې لس پکو او درنو وسلو کار اخیست. پاکستاني طالبانو د 2020 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لکه چې د افغان طالبانو په قربتوب د پاکستان له حکومت سره یو اړخیز اوربند پای ته ورساوه. د دې هیواد د پوځ او پولیسو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او د ترکیه په لویدیځه موګلا سیمه کې نن 4 کسان هغه مهال مړ شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې 2 تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موګلا والی خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له 4 پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپریوت. پروختون او د پیخه په ساحه کې چاته زیان نه دی وخته. د پیخه د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوې دي.
ترشنه آسمان لاندې سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالو فوق پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال ساسمانونه وای سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي د خلونو نړیوال ساسمان ویانت مرستيال ویانت یو دین صافی تیرش په د رادیو سره خبرې کول چې د دوی د اټکل مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړوي لدی سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي د افغانستان نیمه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشری مرستو ته ډیر اړکیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اړتیا کوي دا چې ولې دا پروګرام لملمنو به وپختو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکې قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکې هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی که زموږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا اندرنګ شیرزای صاحب شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست د غشمیرې نړیوال سازمانونو وړاندې کی او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کی چې د تیر کال پر تله باندې وڅل وړوالی پکې راغلی وي ساسې پان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته پکتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا د څه شي د نړیوال سازمانونو وای همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی
نیکلی تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته او غره ملاله متاید او دوه کوم نو ادونه چې په صدقام 50 کال کې چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک ورای او بس دوی یوازې نشرات کې د افغانستان د استونزو د لولو د لپاره دوی جدي او عملی ګامونه نو چته دوی خپویږي چې دغه استونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی د اوس په تیر نیم کال چې طالبان راغلي دا په دې استونزو د په دغه استونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دغه استخباراتو کوم پالیسی او برنامه چې منطقي د پاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دی باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دی باندې پویږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډیر وچت خلک محتاج ده دوی خود خپل دفترون نه د میزون ترشاد اروپا نه ارقامونه راتولې د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډیره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکړي هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک ولایي نو حل لاره چه ده حل لاره تاسو ولته بس ده په زوس کال شو چې افغانستان خلک په دغه سي نخواله سره مخامخ ده خو دوی پویږي چې دلته نو استخباراتونه لاسونه ده همدغه ملل متحد دانی ادونم والی چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمينه مساعده کی ډیره د خلک خپل د استخباراتو آزاد نور کارونه کی د بشری مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په پامدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونزې سره مخامخ ده نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېګل وای چې دوه لور می ناروغه ده او مزه مخکې سرباز و ما هغه نه وروسته بیا طالبان ما ونی ولا سلونیم 15 میاشت زه زندان وم پلان می ورسره پیسې نو کله زما ماشومان ته ډاکټر ته بوتل کله یا سره چې ما ته راتل خالی جیب په یقینو کې چې وښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما وویل همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چالته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې دوه لري درې وخت دوه نه لري د درې وخت نه کوي یو وخت هم دوه ولري به خوشاله ده ما یو بل کس د چدید لوی تجار او بل ورځ نو سره خبره وکړه ولا چې وای چې شهزه سپ د دوه اول کال کو خلک خو یو سره سره و دغه دوه کال د چي د دوه دوه کورونه ته احتیاج مخک ما ډیر کسان سره مرسته کوله و سخ خپل زب محتاج شوي ما خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل مستر شاه خبری کوي او پویږي چې افغانستان کوم دلی ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزه سپسا سپان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسو د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې بخا خو هغه راټیټ شي
او وګورئ چې موږ پاتې اسوب سره وایم چې یو خدای حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کیږي افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي بل خوا د سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دی باندې ډیره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې خازي کیږي لکه جمهوریت باندې وسمه خازي ده وسمه مګه مالیات خو ډیر وچت شوی ده سوداګر باندې دوی په زور چارایان یو د نور څه ځایونه جوړی بیا په خپل نوم را یادی نو سوداګر مجبور ده چې یو ظلم کوي یا خپل نقصان چي کوي یا نقصان خلکو باندې واچي بل خواته سوداګر هم مونږ لري چې دغه څومره کوم وخت نشه زما په یاد کیږي کله سختي راغله د سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټه ته هغه کتلې ده که رمضان راغله ده که اختر راغله ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه درته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالی جشن ډیره مشهوره جشن ده د دیوالی لپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرې د ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچته دام نه ګوري چې دغه خلک په سي حالت کې در سوداګر هم خپل ګټه ته ګوري یو ځن په سوداګرو باندې موسره روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلی ده بس یوازې عام خلکو د پاره او عام خلک هم دغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو باندې ته ورکړی دا چې څومره سختي مرشي مونږ بیا د دې لپاره چې درې وخت دوه ته احتیاج یو او ډیر د ستونزې لرو څوک غږم نه وچتي مونږ د هغه ګاونډیان نم نه زده کوو نور ملکونه وګوره چې سختي راځي بیا خلک مظاهره کوي سرکونه ته وزي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وته بمم لري خفاوج هم لري خاص استخبارات هم لري بیا خلک تل سي وستون درشي خلک بیا یو موتی کیږي دغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څو شو خلک اواز نه اوچته یو خلک دی باندې پويږي چې دغه بشري مرستو په نوم غوړي دل چې دغه درنیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنه ګروپونه ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي د هر هفته چې دوی وایي چې موږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خما شونه مخلی دوی هر یو دری او سلور خزی وکړه ان عمرې تم زی جونم کې هر څه کې محترم دوی خسر شي کورم دوی خسر شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو د پاره نشته
ډیره زیاته مدنه کورودان بهیر صاحب تاسو به تر وګرځم از مقبل ملما په هان بشیر صاحب هم سره د دودیال صاحب تاسو مستړی مشي پروګرام ته خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلام علیکم د ټولو تخنیکی همکارانو خپل درنو او شریف خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه کوم د ودان دودیال صاحب چې وخت دی راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډیریږي شریک کړو ستاسو په باندې دغه کوم ځای چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه په اړه راپورونه ورکړي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي بطریګي د غنړیوال سازمانونو چې څوای واقعا هم داسې حالت په افغانستان کې روان دی.
بالکل ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده. او په خپل دغه ډبلیو اف پی په خپل وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده او دوی بیا د دې ترڅنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده او دوی دغه دریمه برخه یې له نیمایي سره څومره مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي پر اتاک سره مشکلات زیات شوي دي. خو دا مشکلات باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده. اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکل. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس او پیژانده او امضا یې کړ او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو او د دې لپاره یوه څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه و، پروژې نه تطبیقېدلې او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق و. یعنی یو لاس او متحد
تکوم دغه کم پلانونه چې لیکل شوی وو او دا کم دغه چې افغانستان امضا کړی وو دا خو به اوس وی ک په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسي وي ک دوی وغواړي د تطبیق لپاره
هم د خبرې تر ازم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه. حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېر مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس یعنی د دوامدار یا باثباته پرمختیا لپاره ولس هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه ورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، ولس هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیشي جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معدنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤلانه تولید او مصرف او د چاپېریال ساتنه او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا دوه هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور نو جنگ نشته ده هاگه پیسه چه دی پولیس و دی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دلی هاگه وز طولی بچت دی هاگه طولی موجودی دی هاگه کوالیشو منگه دا خو اهدافو تا چه داگه زمنگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی او باید وی او دغه وسم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي بعضې کارکوونکي به وتلي ول یو تعداد موجود دي د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې اسټراتیجي اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو برنامه جوړ کړو لا تروسه لا
ستاسو په اند باندې په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغه طرحو له دغه اهداف خبر وی ملګری ملتونو د افغانستان کې شته کار کوي دوی ولې نه دي توانې د لسره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کی مخکې شیرو صاحب ولې چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه دي توانې د دغه شی مدیریت کی
بالکل مشکل هم داده اراده نشته نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پاره موجوده اوش نو ده خو باید ده چاروه که تا منگه ده سوال راجی کو منگه خو هم دیده طوله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو منگه هم ده سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخ هستو ده خپل اولادون ده تعلیم تا ایران پاتی هستو نو ده اراده ده خو منگ سره نده چه زوایمه چه ولی نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو کې راغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره موجود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښې تدبیر کولی شو مونږ ډېر ښې وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځای کې خبرې شروع کړي دي پلان شی جوړوم او بر جوړوم او څه دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمر فیصدی ځوانان او دغه سه هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپل د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایی ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي کنه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې موږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامل ټول موجود دي بشري نیروشت از مکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره موږ ته دا پکار ده کله چې موږ دا امکانات لرو راځئ موږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې رنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دا اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره میوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقانی تعاونی سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغه باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې بندېږي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نه شي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ یې دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د ډمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې ډمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یو وایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د زه خلکو ته وایمه، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوومه. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم دا د بشري مرستو ناری وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې وړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلې، خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه چې ډېر دی څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دې نه غلط استفاده هم کېږي. نو دغسې خبرې دي، تاسو مهرباني وکړه وکړه چې لارې څه لارې به زه دغه تر دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسان ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تطبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سروې، سردیو، سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګان، دغه پوهنتون و پل تخنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و، هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړل، او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي. 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
کور ودان تاسو ته به بېرته راوګرځم، په دې اړه به له تاسو نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم سره وصل شوی دی. شهاب صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې دودیال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د منځ وړلو لپاره سرچینې لرو، که هغه بشري منابع دي، که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځ وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ ښکاري. ساسي پان باندې عام افغانان د غواړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره، که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبره دا ده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه ولري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامې او تګلارې او ستراتیژۍ چې دي هغه تطبیق کړي. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او 100% خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې 13 کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي، په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکوه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دا سیستم متاسفانه چې موږ ته په دې 10 کلونو کې دې یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغیر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مدرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلی د یو عضو په توګه باندې په دې کلی باندې ورګټ شي. موږ له دې کلی نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب په بخښنه سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خدای هم د خلکو یو مجموعه ده، لمدي خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او لمنځ وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغه کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزور کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکړم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلی او د ښار ترمنځ واټن وسته ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل خار واکته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د غیر لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي وړاندیزې کړي چې د څه په اساس د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډیر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي بیا به خار نه خوښي بیا به بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسو په فکر کې وي په دغه شرایطو کې خاریان یا کوم کسان چې په خارونو کې وو په تیر کې واکمن وو دوی ته طالبان چانس ورکړي؟
خب داس کاری چې د وسله لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلارې چې دا دی غوې د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی. یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پر یو پوستر لاسه کوي؟ که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي، دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او وست طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا کډرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله کادر نه یا یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهیږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري دغه به دا دنده ترسره کړي او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهیږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب که تاسو راته وایئ ستاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دي، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا د مواد خلکو ته توزیع کړي، وایي چې په زیربنای پروژو د سرمایه گذاري وکړي. ستاسو په ان باندې د نړیوال سازمانونو څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنای کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسای موبایل د جلسات روبخه هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غولي چې افغانستان د فقر نه ووسی. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووسی دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولای چې د استخباراتو د پلانونو د لپاره یو خان شي. دوی به هم داسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی پر اختیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشری که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي او که دوی ډیر صادق وي رښتیا ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و ډیر پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیر انجوګانې و ډیر موسسات او ډیر پیسې هم راغلی ډېر پیسې هم راغی خو دوی زیربنا د ته یې سمونه کړله. یو مثال در کوم د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 200 میلیون ډالر خو سروي چې کلی واغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د دباب د برښنا مشکلات حل کی. دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوښولو د پراغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و. خو 300 میلیون ډالر باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډیر زیات قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې و هغه هیوادونو سره که اسماعیل خان و ایران سره بلې پاکستان سره بلې امریکا چین حتی آسیای میانه هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډیر پیسې په دریم میاشت کې په دریم کال کې ډیر پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړه چې د ښځو د پرمختګ لپاره موږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیا هر هیوادونه هم داسې مرست اعلان کړی ده او لیږلی ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه ښځه
شیرزی صاحب په بخښنې سره ستاسې په ان باندې د عام افغانان ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي دا استخباراتي لوبې د پاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي خرڅ کیږي او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي ده. چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیا هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد یو مدرسه په بلخ کې جوړی څه شه دی پاره خو یو مسجد جوړی د مسجد په ځای ډیر به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړه د څه شه دی پاره چې دغه کنترولستي دلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالبان تر څنګ دې تقویه کی د دې ټول برنامه پسې استخباراتان د او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلی خلک ده او د خارج د خار خلک نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د خار خلک نه وو او اوس چې دا کوم خلک ده دام د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده. دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د خار خلک نه وو او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو. د کلی خلک او د افغانستان د خار خلک د قدرت نه د مسؤلیت نه د هر څه نه لرې پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر دی یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبان چارواکو سره ډېرې پیسې دي لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هیڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک دا چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره زپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډیر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات چې افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب په بخښنه سره دلته بل پوښتنه را پیدا کیږي. په بخښنه سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته وایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، ساسي پان ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوی دي چاته کچر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي د غیله پرم غک پورته نه کی؟
تاسو وګورئ جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم او د مزان کې خلک مظاهره وکړه، یو بنتاری ولې ګل څومره خلک او شهیدان شو. دغه ویره لري خلک او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رخکاره نه وایي خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په جاج وحشت حاکمیت کې خلک شو وي وای چې اوس هغه وخت چې طالبان لری و چې یو انتری لګله هغه مظاهره ختمه کړه اوس که طالبان د اوس خو بشکې زل دا و هغه واسکتونه دی خو پسند لاسه توفنګ هم دا و دوی رحم هم لري یو زری فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پرې دی چې دا درنیم کال دا هر کو کې کم از کم دوه درې د دوی انجونه ده انجونه په کورونا بنده خزو په کورونا بنده دوی کورونا نشي وتلې دوی چې چیرته سمېلې د پاره ورشي په لار کې دوی درې و چیرته ځي کوم ورته وې میله لرو بیرته ګرځي د خلک د خپل خزو اختیار نه لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویل چې ولې ته زما د خود زما د لور د زده کړو مخنیوي کې څوک دومره یې چې هر کور کې کدرې لوریانې په کورونا بنده هماغه نارینه هم ده ورونې هم شته هر کور نه چې دوه درې کس ووځي یو ځلې په سړکونه ووځي یو ورځ طالب نه پاتې کېږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده خلک ویریږي یو وحشت ده دوی خو یو سمدلاسې یو انتحاري دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي ښکاره نه شي وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې درنیم کال د جمهوریت وخت کې هم همداسې بیکاري وو خاص به اخر وختونو کې او دغه درنیم کال د چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت دودی ته احتیاج ده دې ټول خلک په کورونا بند ده نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونه لرې ساتل شوی ده او دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم ته وایلی ده لکه جمهوریت دوره او دغه اوس درنیم کال خلک حکومتونه وایي ده چې وطنم خفه استخباراتونه لپاره تاکل شوی وو همدغه وظیفه وو چې خلک په فقر وساتئ چې خلک ستاسو په مخالف
من نه کور ودان شیرزه سپتسته و بیتره و گرزه و ریدون که رسره ده نموره تا وخلی لکم زماری کنی ولی ده
سلامونه تا تاو دازادی راجل طول محترم هم روزون بتاخره پازی و بیشتیر مغو جار برد
من نه کور ودان اتال سب ستره موشی هلمند پخیر رغلی اتال سب کس تبصیره لری لندی رتاوه یا کس پختنه
مننه خدای دې خوشاله که پر دې سال کور کې موضوع خو د ژوند موضوع ده خو د تاسې مېرمنو چې موږ شونځي پر موضوع باندې خورجانې بس وکړي نو زه به دا د ژوند پر موضوع باندې کړه سنا پښې په لندو خپل نظر سره شریک کړم
مېرمنې مېرمنې
قربان سم خورجانې لکه مېرمنو چې شړا وته کله پیسې نکونو د مشکلات ډېر سخت دي مثال د خبرې د تاسې دیواد له کورنۍ څخه خورجانې خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو پدې کې ډېر دیوځل کورنۍ ستا پر دې سال فورکلی دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د دیوځل کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکول اوسې مرکی خورجان خو څه دې مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دي زمیر د دوه انجنيران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجان خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال فورکې ما دغه ژغ دی په خو به د زمیر مړو تجارانو دغه دیوځل کورنۍ ترڅنګ ولاړ خورجان څنګه تمرسي به سره کولې نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده نو زما پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ژغ دی چې راځي یو د بل کومک سره وکړو کوم یو د بل کومک پر دې سال فورکې خپل افغانان خپل فهمین چې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوالو مرستو په ضرورت لنې سپې دا نو دا زما د ټول هیوادوال ته خورجان غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر رحم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې تاسو یې غوړی غوي پر دغه خبرو باندې یو څه معلومات کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو یې نوې دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسي پان واقعنه هم داسې کېدلی شي
ولنه کچېری دا موجود حاکمیت پر رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د غزمنګ بانکي انتقالات د غزمنګ بانکي سیستم به د نړۍ سره برابر پر سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زموږ د پیسو په ثبات باندې او د مالی انتقالات دا اسانه کیږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هم د نږدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب د روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي. نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم رفع شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو 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 دغه سیاسي کشمکش هم بېرته نرمیي ورو ورو دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لریوالی دا سره نږدې کوي. نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا یوه ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي نو امید شته ده حالات به ښه شي. خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخکې ده.
همدا به د شهاب صاحب نه وپوښتو شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وځ کیږي او د نړیوالې ټولنې هغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان پر اتلونکو کلونو کې پر رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده د بېوزلۍ چې د دې ته یو څه د پای ټکی کې خودل شي.
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو په امریکا کې د بارنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلې کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډیرو نړیوالو خپل دریز روښانه کړ او اکثریت ویل چې له افغانستان نه له ځان افغانستان مې جوړوي د سوریه حاکمانو ته خبره دا و. نو دغه معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي دغه لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا د یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي حکومت شته حاکمیت موجود دی هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې دغه هغه حکومتونه وچلیدلی شي او د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولې بیا هم ضرور نه ده ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پیپوی یا د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپل غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپل غوښتنې دي هغه ته باید رسیدګي وشي. پات شو دی ټول ګډونه حکومت خبره د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بد تجربه لرو په تیر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه اخرې په کورنۍ جګړه واوختل په 2014 انتخاباتو کې ټول ګډونه حکومت وسیکله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نن نه بحران هم دی هغه تیروتنو دی ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو بیا د ټولو ګډونه او نه ګډونه حکومت په ریکه په خپل تعریفيږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان او واکمن دي زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسخه که احیانا یو ورځ دا سپیخیږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسنی هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کیږي ستونزه پیدا کیږي د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه دی خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې د هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اوریدلې، سې د وی نظر ځکه مهم دی چې د دوه تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوه د تړون په ماده کې یو ماده دا و چې افغانستان بعد تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلې، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولري، سیاسي اړیکې ولري، سیاسي راشدارشه ولري، نو ستا اقتصاد سره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزورې، اقتصاد دې کمزورې دی، او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلې دي. که ته دغه دوه قوي ونه لري، ته یو قوي اردونه شې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشه لرلای، او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شایان دي که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلی جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف ده که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وځه کړي دي په کتو باندې، دوی یو سیاسي لیدلوری کوي، نه لري اقتصاد وده نه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به منفي خواته ولاړ شي، او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي، او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره تای کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د هیواد لپاره خپل به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیايي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی که زما رقم سم وي، خدای وکړي سم وي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کالم ده، یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه
مننه کور ودان. شیرزه سپ تاسو ته وایس خبرونه وختم کم پاتې دی، خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي، عام افغانان څه کولای شي خپل؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه چته، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده، او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخه مشروعیت خبر هو شو تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت وو خو مونږ ګولی درا چې فقر ختم نشو ډیر پیسې هم راغی بیا هم فقر ختم نشو اوس هم که طالبان دوی یو د خبرې کې د میډیا د لار نشه مشروعیت دو دغه د فقر عمل مشروعیت ده که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې ملما وویل بیا هم چې دوی افغان خلکو او افغانان خلکو باندې دوی اعتمادونه کې دوی چې د نجونو د پاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کې عام افغانانو ته اجازه ورنه کې چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي که دوی نور قومونو د پاره دوی اقوام د ملیتونو د پاره ونډه ورنه کړي نو به دا د حقیقي نور هم خرابیږي خو دوی یو بهانه اخیستی ده چې فقر د مشروعیت د فقر سبب شوی ده دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده کې نه پیسې هم نشته که دغه نیم میلیارد آزاد شو شپږ میلیارد پاتې ده خو په دغه درې نیم کالو د 40 میلیارد ډالر او نه زیات یوازې امریکا لېږلې ده
مننه شیرزای صاحب چې دودیال سپتمبر شم لند دودیال صاحب لتاس یورم فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو که تاسو راته وایست کچرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کډرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه زای ورنه کړی د افغانستان اقتصادي پالیسی ور د جوړ نه کړی دوی کډرونه نه لري د افغانستان په کوم لور روان دی لند راته وایي
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری دوره ده دلته مسلکی مهارتونه او تخصص اساسی رول لري هم په عامه اداره کې هم په تولیدي سکتورونو کې هم په خدماتي سکتورونو کې